مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی عبدالته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یازدهمه ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو تر هر څه وړاندې وار منور شات ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوالو او پولیس ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وجل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا هیواد کې لاسوهنه کوي او د ایران نگهبان شورا د نړیوالو قوتونو سره د تهران اټومي تړون منظوري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پینډي د پولیس چارواکو د خولې وای د دې خار سره نږدې د نیال نومې سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي د غلطه کاروي وکړه چې د نښتې پر مهال پکې درې وسلوال وجل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. چارواکي وایي په دغه نښته کې د پولیس یو انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور ژوبل شوي. په دې حقلا د وسلوالو ډلو له اړخه لا هم کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره یې د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. چودري نثار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې بخوا او شه 10000 پوځیان او 6300 ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده. په دې هیواد کې اکثره د محرم په میاشت کې فرقیزې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعگان ژوند کوي او په تېر یو لسیزه کې په دلتا د فرقیزو شخړو په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاری. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د ورستیو سیړونو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال ترسره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې نه وړاندې دغه هسپتال کې د 200 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو. د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بے درک دي. د کندوز د دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی دی چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دی کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما به د پوز هغه کپتان ته د هیواد تر ټولو اوچت ایوارډ ورکوي کوم چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه ناکام کړي وو. وایټ هاوس د تیرې نهې په ورځ ویلي چې فلورنت ګروبرګ ته به د میډل آف آنر دغه تمغه د راتلونکي میاشتې په 12 نیټه ورکول کیږي. امریکایي پوز وایي چې فلورنت په 2012 کال کې د افغانستان د کونړ ولایت په اسدآباد کې ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسیدلو نه وړاندې په نښه کړي وو. دغه بریدونه چې پکې د ناکام کېدلو باوجود سلور امریکایي پوځیان وجل شوي وو. فلورنت هم پکې سخت جوبل شوی وو. د ایران نگهبان شورا د نړۍ د پیاوړو قوتونو سره د شوي اټومي تړون منځوري ورکړی ده. یادې شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې و ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره د دغه نړیوال تړون په سلسله کې ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمی پروګرام په سر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14مه نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا 12 کسیز محافظه کار ډلې له تایید سره اوس دغه اټمی تړون قانوني بڼه خپل کړه. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف وویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې دې لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي پکې په ګډه کار کوي او ټول متعلق اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. پرون فنلند ته د روانېدو نه وړاندې لاوروف وویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړی چې پکې په شام کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمیتری میدویدف امریکا ته د تګ ویل شوی و. د روس صدر ولادیمیر پوټین دې لړکې د تیرې نهې په ورځ د میدویدف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي توګه د وایټ هاوس ویان جوش ارنست رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په خبرې اترې کیږي، خو واشنگټن تر هغې پورې د همکارۍ په هکله خبرې اترې رد کړي سو پورې چې روس د بشار الاسد رژیم د ملاتړ نه لاس نه وي اخیستی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پختونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان له راولپنډي ښار سره نږدې په وسلوال نښته کې درې وسلوال وژل شوي او بلخوا د پولیس یو انسپکټر هم وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي، نو امریکا ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راوړي څو دوی لاسوهنه بند کړي. په پېښور کې د عوامي نشل ګوند صوبایي مجلس یامې لا غونډه وسوه. د دې ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی په فاټا کې د اصلاحاتو او د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو خبره کوي.
زمونږ دا موقف و چې هغه آئینی او سیاسی اصلاحات دی د قبایلي ولس د خواهش مطابق وي او دې سره به تشته قبایلي سیمې ترقی اوموشي او بل دار چې دلته کې به د پښتنو یووالی راشي بالاخره.
د مومند ایجنسی یک غونډ ډیگری کالج ته د پوسټ ګریډویټ کالج درجه ورکړل سول چې اوس په زده کوونکي تر څوارلسم جماعت وروسته هم هلته زده کړې کولای سي. د کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا، یا دغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کوم بنیادی ضرورت دي او میاشت دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي چې په پاکستانی فلمونو کې په پښتنو ملنډې وهل کیږي. دوی د نوي فلم مثال هم ورکوي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته ښودل کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نو دا شکل زمونږ دی.
په روان خبرونه کې د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوس زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه هر وخت د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې مواوري چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځولو دي څخه تازه حال راټولو. په لومړي سر کې د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان له خوا
و بخشی فکر کوم چې درابې د ټلیفون په لاین کې څه ستونزه ده و بګورو چې دا غې سره د ټلیفون اړیکه ټینګه سي. خو تر هغه وړاندې تاسو ته دغه راپور اورو چې پکې ویل سوی دی د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیرې لورای ښکاری. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. پر دې سربیره د ولسي جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویب کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. بلخوا پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. نور حال صفي الله ستانکزی له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشمې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لوری ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستان پوځیان حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې چل ونه غولېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کېږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړی او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوی وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتون خاطه تاسو غوښنه ولې دی اوسو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. دا سره پورن دي چې د پاکستان درالپنډي شهر سره نږدې په یو وسلوالن شته کې درې وسلوال وژل شوی او بلخوا د پاکستان د پولیسو یو افسر هم وژل شوی دی. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړئ چې پیر څه وخت رامنځته سو او نور جزئیات یې څه دي.
بالکل احمد شاہ راول پنڈے پولیس مطابق سیکیورٹی فورسز پر کاروائی کی دری وسلوال وژل شوی او دری چیری کم نیول شوی دی. د پاکستان سرکاری رسنو په وینا چې نن د شپې وسلوالو خلاف کاروائی کی یو پولیس اهلکار هم چې دی هغه وژل شوی دی او د پولیس دری اهلکاران نور چې کوم دی هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی. دا کاروائی چې د پولیسو مطابق چې په دې کاروائی کې د وسلوان د درنه وسله هم ترلاسه شوې ده. امشا د دې په حکله معلومات را روان دي خو بلخوا د راپورونو تر مخه چې دا کاروائی خفیه اطلاع باندې شوې وه او پولیس ته ویل شوي وو چې چکري چې کومه علاقه ده پای کې پنجوریا په یو کور کې چې دی وسلوال موجود وو نو پولیس بیا په دغه اطلاع کاروایو کا او په دغه اطلاع کې دغه درې وسلوال وژل شوي او درې نور چې دی هغه ژوبل نیول شوي دي.
صحیح. ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاو کم دوه بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورید. یا اوس زو د پېښور پر لور. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه د کالاباغ ډیم په هکله پوښتنه کړې ده. هوتی په ځواب کې وایي
کالاباغ په حوالہ زمونږ موقف اماغ دی چې کوم موقف د باچا خان بابا. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتۍ نه زنه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغه هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اے این پی غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د خورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې پکار دا دي چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شروع
کړو.
بالکل د قبایلی سیمه په حوالہ باندې الته کې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حوالہ باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه، منګا دغه ته هر کلی وایو. منګ د اغي د مکمل د مرسته فیصله کړی دا زمنګ ټول عمر موقف داو چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي، او زمنګ دا موقف و چې اغه آئینی او سیاسي اصلاحات دې د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي، قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومی او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یووالي راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په پټه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشي و.
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم از کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوه چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دینو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت تم دا خواست کوو او افغان حکومت تم دا خواست کوو چې دینه مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي، پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کوم فقدان دی چې دا ختم شي، چې په شریکه معنی مونږ د خپلو مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی او چې زموږ د خبریال خالد خان پوښتنې ځواب ولې
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې درس په پلان سره امتیازي په شان ودرې کوم د سما ده
کې به خام مضبوط کتابي به حاصلوم
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته پرون په رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سو او تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل سو. په دې کالج کې به اوس د کوونکي وکولای سي چې د څلورو کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم له دې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یو کون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوار لسم ورستو کلاسونه شروع شوي او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس د کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوار لسم جماعت کې د یو کون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی وای.
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو په دې کې اورال فاټ فرست پوزیشن مې رالی. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشته چې سیستم امن کړی وي. ملي مجلسټ مطلب چې څنګه به ووتلو کالج نه.
او وسیع الله خان هم له دې کالج نه سوار لسم جماعت پاس کړ او اوس به د پېښور یا د کومې بلې سیمې پوهنتون کې سبق لپاره ځي. هغه وویل که چیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډېره ښه وه.
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی وي نو اوس به مونږ د بی ایس پروګرام کولای شي. داسې یو نه پازا به ضرور پېښور نه ستاسو اوس موږ ځي کنه جی اوس هلته کې زمونږ خرچي دغه دي کنه جی هلته کې واسټل خرچي راځي جی داسې اډمیشن ساين بڑی ریال تک جی کنا
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروگرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه
مین مشکل کوم دغه د بجلی دې سره سره موږ سره د سیستم کم دی موږ سره دې ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دي چې ونډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی اس پروګرام شروع کولو تابع کړي
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا د دغه کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دا غي باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډېر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه به دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی اس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډېر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمود ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
زموږ غل مشال ریډیو خاوري یا وسم د یو بل تعلیمي راپور پاره تاسو پام راګرځوم په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وای په خیبر پښتونخوا کې د نجونو ماشومان داسې سکولونه ستاسو چې یکی یو استاد لري او یا پکې د استادانو شمیره د زده کوونکو په مقابل کې ډیره کم وي چې د دې له کبله زیاتره نجونې بیا سکول ته تګ پریږدي په دې اړه نور تفصیل له فرخنده ست خاورو
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره یو کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وای په خیبر پښتونخوا کې د خزو استادانو شمیره ډیره کم ده او اکثره په لری پروتو سیمو کې جنګي زده کوونکي زکه عام سکولونو ته تک پریګ دي چې استادان نه لري د خیبر پښتونخوا د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید وای د صوبې په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیات وی او استادان نشي کولای هر یو ماشوم ته ورسیږي
تګوي هلته چې ماشومان دا ګیله کوي چې ماته په سکول کې کمرې کې ځای نشته او تا کیپیسیټی د مطلب چې د انټرنیشنل رولز مطابق په یو کلاس کې 25 ماشومان کې نشته شي ا انټرنیشنل رولز خو موږ فالو کوو او کم از کم دومره ځای هیڅ سکول کې کلاس کې څنګه ماشومان خو کې نه موږ یو کلاس روم کې 100-150 ماشومان کې نو اغه ټیچر څه کومي اغه وایي چې صرف اٹینډنس پر کوم دا زما غټه ضرورت ته چې اٹینډنس دل تکي ډیلی بیسز باندې واخلم نو سبق خو دې 45 منټ کې دا سبق پڑھاو نو اغه وجه نه به دا ډراپ اوټ ریشو ډیر زیات شي
د الف اعلان د خیبر پښتونخوا یو بل کارکونکو عاصم خورشید بیا وایي باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې تعلیم یې بنیادی حق دی او په دغه لار کې ټولې مسلې حکومت ته په نخ کړی چې دا شان ماشومان یې له سکوله بهر پاتې نشي
کوم پاکستان آئین مطابق آرټیکل 25 right to free education come agade pakistan implement kai agada wai chizum article 25a under aga bachi chizo karan waqa tashpar sakal umar ki bi aga school ta aga bi agade mung free education war kau zamung da mohim maqsad da gade cha daran aga mori aga mian ya khani cha gani khabar de right na hukumat dil da haq war kade de چاریخ په لحق او په جنې او خپل بچی سکونو د واسطې او هی باندې خپل تعلیم پوره کړي
الف اعلان دا هم وايي په لری پروتو سیمو کې د جنکو ماشومان سره سره د هلکانو په سکونو کې هم د استادانو کمی دی او باید حکومت دغه مسلې ته پام وکړي بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وايي دوی په صوبه کې د ماشومان جنکو د تعلیمي شاره د زیاتوالي لپاره یو شمیر کارونه پیل کړی دي او په لری پروتو سیمو کې کارکونکو خوځو استادانو ته په تنخواګانو کې اضافي پیسې هم ورکړي
چینا کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره په ایجوکیشنل مینیجر سیکم دی خزی ایجوکیشن افیسر سیکم دی هغه له موږ 50% ایکسترا سالری ورکو موږ څومره چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې دا غیر شو اوس چون کې ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډیر سیوا دی جن کو سکول نه کم دی موږ 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جن کو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپاړه په خپل یو ریپورت کې د مردان ضلع د شیرګر سیمې د جن کو د یو سکول ذکر کوي چې پکې یو زر جنکې ماشومان داخلي دي خو دوی په دغه سکول کې یوازې لس استادان لري
د تاریخ پانه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال پېښور د ځلاند یوسف سي په راپور کې واوري.
د قامی او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې ته ږدي ترڅو په ټاکنو کې د بې درېغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي، داغي چې کم ضرورت دي، د کم مقصد د پاره چې ووټ ورکړ دي، نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې تراشي، نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوه نه وی راغلی، تر هغه په ټاکنو کې د پیسو د بې درېغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دي کې نه شروع اوسه. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ لیمیټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ بکېدو. خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچا څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات چې یا یو شی چې ترا والے غلط بیا لس لارې نورم جوړی شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې التا د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، التا بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي، چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بې درېغه استعمال وکړي او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کړي او ښې ډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي. خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبایي اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورټ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی یو غړي او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبایي اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وای نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د نیال سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیس والا وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په خبر باندې د چاپې پر مهال دا نښته رامنځته شوې ده. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان ویلي د محرم پر مهال د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز شخړې رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکارا مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون منځوري ورکړي چې ووراز وړاندې د دغه هیواد پارلیمان د دغه تړون په حق لا د ولسمشر حسن روحانی ملاتړ اعلان کړ. دا اټومي تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې ده. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکه سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړی شي. بلخو امریکا په شام کې د روس لخوا د همکارۍ وړاندیز رد کړی او دا وړاندیز یې د روس د مایوسۍ ګام بللی دی. د روس صدر ولادیمیر پوټین د لړ کې د تیرې نهې په ورځ د روسي وزیر اعظم میدویدف امریکا ته د سفر وړاندیز کړی و چې پرون په سمدستي توګه وایټ هاوس رد کړ.
دا مهم خبرون لندز مولا منور شاه څخه او اوریدي او سوار سدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دي. راځي شورته غوړسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوې ده او دې لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکر جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملې دو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخوانی خارجه وزیر خورشید محمود قصوری د کتاب د تعارفي دستوري په محل د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر مخه په هند کې څلوېختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته پاول ورځو کې د افغان حکومت او نړیوالو توجه نور کوله. خو داسې ښکاري چې یا د ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څېر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی وو، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبری ویب پاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولی دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جوماتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تری تم دي. په ورته وخت کې خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې په ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د سندري پر لور راګرځوم. Thank you.
نشتلے التزوانی زڑی گی التز پر لی نشتلے التزوانی زڑی گی وگرا نسو دیتا مزوا التا بخت سپنی گی التز پر لی نشتلے التزوانی زڑی گی التز پر لی نشتلے التزوانی زڑی گی
مشال رادیو خوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پرتون خواته تاسو غوښنولې دي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسوال لخوا تازه پر مختګونو سپینماني په دې قانې کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه وساتي چې د وسوالو د پر مختګونو مخه ونیسي د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو
امریکایي رسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینماني د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمیره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي رسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوز ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي ورځپاڼه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د 100 وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریرو سیمو کې بیا ځای پردی کیږي او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورځپاڼې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ یې هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري اوس زو خوست ولایت. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو پلان لري. دوی دا څرګندونی پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له قومونو یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت نا وخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونکو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موت په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولسداغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وایي اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا قبایلی سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولای شي.
له خوست څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ننګرهار ولایت لوړپوړو چارواکو سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویلي چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره به په ګډه د وسوالو په خلاف مبارزه کوي. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دغه خبری ناسته د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې ترسره شو چې د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د امنیتي ادارو مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل حکومت د خپلو ولسونو ملاتړ ترلاسه کړی او په پام کې لري چې پر نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخه عملیاتو ترسره کولو وروسته ولسی وګړي د سیمې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمایزو پولیسو په توګه وګماري.
ولس آماده شوی دی، هغه مشران، هغه زمونږ جهادي قمندانان چې دا چین دي یا د نازیانو دي یا د دیبالا دي یا د نور ولسوالیو دي، عائشه دل سره خبرې کړې دي او هغه خپل آمادګي ښودلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر وویل
مونږ خپل امنیتي ورګانونو سره خپل دولت سره وګه پوګه د دې دښمن مقابله کوو. لکه څنګه مو چې ویلي وو چې ننګرهار بیا په ننګرهارو کې شینوار هماغه خبرې باندې ولاړم چې دا به د دښمن ادیره ګرځي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او په خبره یې چې ګډو امنیتي ځواکونو قوي تدابیر نیولي دي.
د
سیمی با هم پاکو هم به ساتو هم عملیات دوامدار درو هم مشکوک افراد نیسو هم وسلوال نیسو.
د ویلو ده چې د تیرو دو اونیو رئیسی په جلال آباد ښار کې داسې اوازی خپرې شوي چې ګوند ننګرهار به هم د کندوز په څیر د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پرېوځي. خود ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد دغه اوازې بې بنیاده وګڼلې او په خبره یې چې دوی د جلال آباد ښار کې پلټنې پیل کړي او داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې ګوند ننګرهار له سقوط سره مخ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبریں مونگ تفریق دے.
مشال ریڈیو خبری. د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان وایي چې په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفی پروپاګند کیږي او پښتون د یو بې تعلیمه، ناپوه، د ټرک ډرایور او تر دې هر څه هاخوا د یو همجنباس په بڼه ښودل کیږي. په اړه د فلمونو د لوبغاړو او لیکوالانو د خبرو پر اساس درته د مشال رادیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په فلم کراچی سے لاہور کی یو شمیر داسې کلپونه شته چې پکې پختون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوې چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب، ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب، یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا والد ہے کو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واو ہی اس کا کیوں فر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پختون د زنانو سره ظلم کوونکی او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپې ته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوه. په دې اړه د پښتو ډراما لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو په روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمنګ نه وخت نه، دا شکل زمنګ دی، بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو دی ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
اردو ڈرامو کے تو اردو فلموں کے پختون چې په کومه طریقه باندې پیښې وي، هغه د مزاق په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، اوس چې د په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پختون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمون کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور کوي په دې باندې.
د کوټه څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
کمزور خلق دی پکار دار پشتانہ خپل دا کار شروع کی، فلمون ہم جوڑ کی، لکھموں کی، نو پشتانہ بائی سے لز وزان تو گوری لز سیلف کرٹیسزم ہو کی اور دا خبرو پزائے عملن لز کارون شروع کی اور مطلب یہ مثال پیش کی خلق ہوتا دنیا تا چی مستی یو سنیو.
جمال شاہ زیادتی چی ہر پختون فنکار یا لیکوال تا پدی خبرا فکر پکار دے چی سنگ کولے شی چی خپل پیجنگلو خپل کلتور جوان دے اساتی. خود معاشی گٹی پا خاطر دے کل ہم دا پختون کلتور پر زد کارونا ونکی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل لزره درې سو شپېته پنځل لزره اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونې سلام پښتون خوا په کې ستاسو پام د فیاض خشکی په غږ کې د حمزه بابا د دې کلام پر لور راګرځو.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آشنا پا محبت کے حبک ما مرحلہ آشنا پا محبت کے حبک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے حمزہ جوڑ پا محفل کے داشنا پتا نظاروں